لپاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال نه لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کی دی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجرې په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او د دې چې د مثال موږ وایو دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دی دا کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې د اندوکراین سرچپه چې دی اگزوکراین دی چې اگزوکراین چې د اندوکراین سرچپه دی دوی هم په ځان کې کانال لري مجرا لري چې هغه د لارې دا کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنی برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپیریال کې دغه کوي تویوي چې هغه مثال موږ وایو لکه د خولو غدې دي لایبه غدې دي هضمې غدې دي او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ وایو هم په اندوکراین کې راځي او هم په اگزوکراین کې راځي. اگزوکراین او اندوکراین خپله د نامه څخه معلومېږي چې اگزو د خارج مثال خارج خواته کیمیاوي مواد ترشح کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اگزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کوي د کولمو داخل ته مواد انتقالي همدارنګه د اگزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته دوی مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. تاسو اوس نو موږ تاسو کوم غدات چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایو. لومړی راځو د هایپوفیز یا نخامی غده دوی چې دی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي غدو څخه دي چې موږ وایو زموږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشتره ساتي. د هایپوفیز نخامې غده چې د نخود ته ورته جوړش لري او دانې ته ورته جوړش لري او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غداتو تحریکول دي او همدا پاین هر کی دوغه کنټرول د اساسین دنده ده او دی چې دی د ودی هورمون هم ترشح کوي چې ټولو مهم هورمون دی چې موږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي مثال فقط کې د غره کم نور برخو کې دا چې شدي ټوله د نخامیه غدې د هورمونونو د ترشحات څخه دی. د ودی هورمون چې دی موږ وایي کچيري د ودی هورمون خپل تر اندازې ډیر زیات ترشح شي هغه د کوم کسانو د بیزای مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او کچيري لږ ترشح شي هغه به د قد د کوچني کېدو کوچني پاتې کېدو لامل ګرځي او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیه غده اصلا خو ټوله برخه دی خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې هغوی چې کوي هغو ته وده او نمو ورکوي او دوی چې دی خپله په دغه برخه کې ترشح کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي او موږ وایو دغه کم د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې راځو د هایپوفیز یا نخامی غدې وروسته د تایراید غده پیژنو. د تایراید غده چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ ماننه دورش لري چې هلته قرار لري او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې د هغه تنظیموي چې عموما موږ یې کچیری دا د تایراید غده چې د هغه د ایودین اندازه کچیری په دې کې موږ وایو کم سي د خوړو کې هغه چې کیږي د تایراید غده د حجم د ډیریدو لامل کیږي چې په هغه پترس کې د جاغور نه جوړی رامنځته کیږي او دا چې دی امیش باید چې موږ مخنیوي وسو خو د دې لپاره باید موږ ایودین لرونکي مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه او موږ وایو کچیری په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي دغه ماشومان چې دي د ذهني وروسته پاتې والي فزیکي وده هم راکمیږي او همدارنګه د دوی کم فزیکي وچه دا هغه کېدای شي هم ودرېږي. نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې ده مناسبه ورکړل سي تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوی سوی اوسي. او په لویانو کې چیرې دغه هورمون راکم سي په هغو کې مثال د پوستکي وچوالی رامنځته کېږي، همدارنګه ګنګسیت ورسره لري. او که چیرې په لویانو کې د تایراید هورمون ترشح ډېره واوسي هغوی به عصباني مثال اعصاب همیشه خراب وي، د اعصاب په سیستم کې بې نظمي راځي. او بل موږ وایو د تایراید هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره یادیږي چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي ازادولو کنټرول دی. او دوی چې دی که چیرې موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایراید غده له خپل اندازې څخه ډېر تایرکسین هورمون ترشح کړي، هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیې ډېریږي چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډېریږي او پر دوی باندې خوله ډېره ښکاري. پس یه رازو ده پاره تایراید غوده وایو. ده چی دی ده تایراید غوده و دو طرف سلور خواه و تا کچنی غوتی مانن سلور کچنی جورشتونه دی چی دوار خواه و تا قرار لره. او مجموعی ده پاره تایراید هورمون چی دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولی او چې دا ټول اساسي دنده که چیرې د کلسیم د اندازه مثال ډېر ترشو کې کلسیم دغه کې په وینه کې ډېر ترشو کې هغه د دې لامل کېږي چې زموږ د هډوکو او غاښونو چې دي هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسي جذبولی چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتېدلو لامل کېږي. دوی چې دي په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کې لږیې یا ډېریې او په اترس کې شنو او هډوکو ته تاوان رسیږي. ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کېږي د پښتورګي، یو چې دی مرکزی دی او بل یې قشري دی. او موږ وایو دغه غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنۍ برخه کې قرار لري چې مرکزی چې دی د هغو دا چې دی د اډرینالین په نامه سره یا هورمون ترشح کوي چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډېر هیجاني سي یا ډېر بېرېدلی اوسي یا یو جګړه وویني یا د جګړې په حالت کې واوسي په هغه وخت کې دغه کم هورمون چې دی هغه ترشح کېږي. د مثال د خبرې موږ وایو که چیرې موږ یو زمری ووینو یا داسې یو حیوان ووینو چې د هغه څخه موږ بیرې که چیرې هغه موږ وینو او هغه څه کوي حمله وغواړي چې وکړي په دغه وخت کې دغه د اډرینالین هورمون د پښتورګو د پاسه کوم غدې چې دي یا فوق کلیه چې دي د دې په واسطه ترشح کېږي چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډېریږي، همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي. او بل چې دی د قشري برخه چې ده هغه د نوراډرینالین په نامه سره یادیږي چې دوی چې بې دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي را تنظیموي چې د مثال د بیرې په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډېروي او په بدن کې ځواک پیدا کېږي چې موږ کولی سو په تیزي سره د هغه حیوان څخه وزغلو. ورپسې راځو جنسي غدې. جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیې شاملې دي چې د دوی څخه ګامیټونه جوړیږي. او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي. او په ښځو کې چې دی د ایستروجن او پروجسترون هورمونونه او په نارینهو کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي. پس ورته کې د استروجن هورمون او د پروجسترون هورمون ډېر اساسي رول لوبوي چې استروجن چې دی هغه په شوزو کې د بالغېدو کم خصوصیات چې دی هغه په کښې کې راښکاره کوي او پروجسترون چې دی هغه د امیدواري لپاره رحم چې کوي آماده کوي. او موږ وایو چې دغه پروجسترون هورمون چې دی ښځې ته د ښځینه خاصیتونه ورکوي. که چیرې پروجسترون اندازه په شوزو کې مثال کمه سي هغه چې دی د نارینه خصوصیات ځان ته اخلي مثال د نارینه خصوصیات کې لکه مثال د دوی ژره راځي همدارنګه اواز یې نارینهو ته ورته کېږي. او که چیرې په نارینهو کې د تستوسترون هورمون کم سي هغه چې بې دی د نارینهو خاصیتونه له منځه ځي او پر ځای ښځینه خاصیتونه ځان ته اخلي مثال اواز یې نری کېږي او همدارنګه تیونه ای رازی غتیجه چه آقا چی دی ده تستوسترون هورمون ده کمی دو لامل منسته کیجه. ورپسی رازو ده جنسی غدو روسته ده پانکراس غده پیجنو. پانکراس غده چی دی مجوه یو دی عموما خپزان که گلابی رنگ لری او کم ګلابي یا خام کم رنگ ګلابي رنگ لري چې د میډي لاندې او د اسنایش د پاسه موقعیت لري چې موږ په تاسو په تیر لوستونو کې هم لوستلی و او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي یا دوی اساسي دندې سره رسي یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي او بل چې بی دی د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي چې هغه راځو موږ او تاسو اوس وایي چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سره رسي تاسو لومړی انسولین وایو انسولین چې دی هغه هورمون دی چې زموږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دې ته تحریکي دې ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي د انسولین اندازه که چیرې کمه سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیریږي چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي د دې د کنټرولولو لپاره باید موږ ښه غذایي رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دې شکرې ناروغي څخه ساتل شي او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیرې استفادې څخه ډډه وکړو او دا کم کسان چې په شکرې ناروغي اخته کیږي په دې کې چې د تندې احساس ډیریږي چې کله دې دې وبوت شي هغه د دې لامل کېږي چې دوی چې مثال کوم مساله چې ده هغه بار بار تشکري چې دا په انسان کې ورسته ورسته د بیا وسیلګي او د کمزورتیا احساس رامنځته کوي ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون وایي ګلوکاګون هورمون لکه څنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي او دوی چې دی د انسولین خلاف دنده سرته رسي انسولین چې و هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز چې شي کوي اندازه رالوړي انسولین چې و د انسولین هورمون موږ وویل کله چې په د ګلوکوز اندازه ډېره سي دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچه راکنټرولوي چې راکمه کې مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د فعالیت سرته رسي ورپسې د معده او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخیرنی موضوع ده دا چې دی موږ وایو په هضمي کانال کې وجود لري او یو ډول چې د ګسترین په نامه دی هغه د معده په دیوال کې وجود لري او د مالګې په معده کې د مالګې تیزاب د ترشح کولو کې مرسته کوي او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي چې دا هورمون چې بدی په پانکراس کې د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره هڅول کیږي ازو په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه د تایرایډ غدا مکمل واضح کړئ دوهمه پوښتنه د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده او اخرنی پوښتنه درېمه پوښتنه د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دندې سره واضح کړئ سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ شنو خلاص ته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته نن موږ او تاسو راځو د ارسي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دی په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي کېدای سي په دې کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي یعنې په ځینې چې دی دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې و هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه ده X او X چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دوه جینونو په واسطه خصوصیات چې کیږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کوم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل، او ورسره مو د توماس مورګان کوم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کوم صفتونه چې دي زموږ خصوصیات یا کوم ظاهری فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واضح کوو. زموږ او ستاسې درس به د اووه اویایمې صفې څخه تر دوه اتیایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ویښتانو رنګ دي، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنی کله چې پیګمنټونه سره یوځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یوځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلیږي. او دغه کوم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کېږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکښې کې نسواري او هم پکښې کې توري، یعنی دا هغه چې دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کوي بیخي وجود نه لري. رزو موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کوم مخکینۍ برخه چې ده د سترګو د کسې برخه چې ده د دې د شاوخوا برخه چې ده د انبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کېږي. چې عموما دغه انبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کېږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کوم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې واوسي غالب واوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې واوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مخلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دي هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې موږ وایي که چیرې دوه رنګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دي تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریک اوسي. او د دې علیلونه چې دي د پوستکي رنګ چې دي هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري چې دغه علیلونه چې دي د دوی پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دي یو ډول ناجوړې هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین یې چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کېږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتان ټول خپل ځان کې سپین رنگ لري چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې پټ پاتې کیږي دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي. ډېری وخت او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدی سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو؟ په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینه ښکاره کیږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودې ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتو سي یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د رقم نسل چې رامنځته کیږي هغه به چې اوسي ډېر فساده بې تاسو ویښتان ولري چې دا عموما ناخالص دي، یعنې هغه کم صاف ویښتان چې دي هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې رازو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنې جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه د کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي. چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نر لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کیږي سپین کیږي. چې دی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه سي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا غره کم یوازې دی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅېره یا هغه سیمې چې څه شي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدیه. که چیر مثال خپل افغانستان ته مش په نظر کې اوسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه لا اخوا ته پریږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو هغه سیمې چې ډیر تودې د هغو کسانو د جلد رنگ نسبت و هغو کسان چې سرسید کې ژوند کوي فرق کوي، ډیر تفاوت کوي. یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باید ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دی جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی او یوه جوړه چې ده هغه جنسي دی جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغییر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د ډاون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي ځکه چې ناقص کیږي یعنې د هغو هغه کوم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکشي کې کم راغلی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بد شپږ څلوېښت دانې چوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي که چیرې کم او ډېر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي او جینونه چې دي هغه ټوله کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی د میتابولیزم عملیې دي او نور ټوله حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسي یعنی ټوله په جین پورې اړه لري او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایي. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډېروالی یو عدد کروموزوم زیات سي نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړۍ باندې اخته کیږي چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دوی ډېرې خصوصیات چې په د شکل له لحاظه هم سره ورته او دوی چې دي ټوله د ذهني وروسته پاتې والي سره مخامخ کیږي په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دی کوچني پاتې دا ناجوړي چې ده عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېرش کلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اخته وي او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال اووسي د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډېریږي یعنې د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډېرو کې او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار اووسي هغوی چې بدي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي یعنې دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کیږي او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډېر اووسي هغه به ډېر فیصدي چې کیږي ډېریږي ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې دا ماشومانې پاخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. پس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړه. دویمه پوښتنه د البینزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي او درېیمه پوښتنه داون سندروم څه ډول ناروغي ده. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ مننه.